تنها عقد طبیعي زنان را پایمال نساختند، بلکه
دا پریکړه چې دوی کړې نه یوازې له ښځو طبیعي حق اخیستی، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلې او ناهیلۍ سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یون وومن د روان 2015 کال د جون پر 18 پر خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستی خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلو بیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوی زیاتې شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برېښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او که دا ظرفیتونه په اغیزمن ډول وکارول شي، نه یوازې دا چې د دغه هیواد د برېښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سرې پروژې پرانیستي او کړی دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیره اونۍ، موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي
د ای روسها کابل شاهد بی برقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی وي، کیبل نشته، تتکړی نو د برق نه رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سرې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې پینځه پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 260 کیلو واټ برېښنا د لین غځولو او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود څلورویشتمې نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نورالجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 260 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزې غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېرې طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې له لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پر وروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای و، اوس د واټونو د ګرځنده پلورونکو لاس ګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی، او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ورته شکایت مطرح کړ:
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي مون ستونزې ډېر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه، د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود ما تمرینات خو د چمن حضوري داشتیم، چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي، یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې دریوان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي،
دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل سوی و او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټه سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامله بیا شړ او په کنډوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
له خبرونو ور اخوا د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د باندنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابو ظبی له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثي ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړی مه شي، مننه له دې چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دې چا ښوونځي ته وړی وي؟
سلامونه فرد جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایمه. بلې، هو، ستاسو د سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامله شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مور جانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چېرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه، چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره، که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي، په مخکې دین چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بلې بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفر رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کارته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل یې دا ده چې ما دا په یو سکه کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانې هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګې مولهوه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللې یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اندغو دی زابل ولایت دی نور ولایت دی ډېر دقیق معلومات لرم دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کړم دا زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بنزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې و نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس او تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلود یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم که د زده تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنی دی خو دا ده چې مثال دی کورنۍ ناپوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلود دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړه شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسو په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال زده کړې دیني زده کړه وکړي وې خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اووه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي او سته دي اوس یې فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ساسی چلته اوسیدلی است اوازیت مو کتلی او انجنی مطلقا په کور ناستی وی او نه دسری او نه هم د دینیز د کړ اجازه درلودل په دغه سی ټولنه کې تاسو څنګه وتوانی دی چې د زده کړې اجازه ترلاسه کړې تر پانتونه پورې او بیا لاغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړې په دې اړه ته وایا؟
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کوم بیا راشي د یغه مور پورې ارتباط لري پلار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې ساده هر څه نه پاتې وي ما چې ورته ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل د پلار مور ټول بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده هغوی د درس تعلیم فارس که دغه په خواند په ارزښت نه پوهېدل خو خوشبختانه زه وایم خوشاله یم خوشبخت یم چې ما پلار خپل ډاکټر وو ډاکټر دی او مور مې هم دوله سم پاسې ده نو هغه درس او تعلیم مثال په خواند پوهېدل هغه پاره غوښتل او سم پاره چې ولدون نور پر وخت کې لوي طریقه نه لوي طریقه موږ باندې تعلیم او تحصیل او کوم د پاره ډیر کوششونه وکړ ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایط کې یاد تر دې حد پوري چې ما پلار ته بخل وختارونه ورکوه چې مثال ته څکه چې خپل روان لري مکتب ته پانتون ته وظیفه ته یا څنګه څنګه ما پلار مبارزه او سره کوم فامیل دغه خپل خبر ته ونه کتل نو د دې راز ما د کوم بیر راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کې دی
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان خپل بیا څومره کوشش وی کوم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځم باندې غادي وکم چې د رپورټ لاره مسم که زه وایم مخکې خپل خبرې کې یاد کړم څه د څلورم صنف ته دوه سم پورې اول نمبر وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما ټول ارقام فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی وه خن تر اوسه پورې ډېر زما تېره وم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم ساینس څنګه نه فارغه یم ساینسي علوم مې ډېر خوښ وه اوس هم ډېره تعقیب وم ډېر یې وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دې شز ذکري وکړي یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې تا واده راکړي چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې وخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه په هغه وختونه کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې ذکري وکړي ځان تکړه کې چې د اقل دوی ته د خلاصونی ولار وي تعلیم به کوي د څه کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره ذکر ته تشویق کولای
که چېرته د زړه خبره وکړم زه دایم زړه خبره کوم تاسو هر څه وایئ په زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلی ما هرې خواته لاس اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم په خپله وتوانېږم په خپلو پښو ودرېږم خپل مشکل په خپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی دا ټوله مې د درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي هغه سرڅراغ وي رڼا وي خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه د هغه تور شپه ښکاری هغه په توشپه کې څل د لسی هغه که شي دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی هغه مجبور دی بل چاته وای یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سما ته ټول مدله من د چې زه خپل مشکل په خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولر تعلیم او تحصیل ولر
د دغه انګیزه چې تاسو سره د شپې خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دا احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي دا ډیر خدا او دا خدا چې یو پیغلا یو انجلی چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي بیا په ټولنه کې مطمئنه مده غستونه چې اوس موږ لرو دا به نه وي په مالی لحاظ راته وایا آیا په مالی لحاظ باندې موږ داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي
بلی زه درته وایم ان تر ډیر هدا پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غډیر خوند کوي او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم داسې څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که سیدا پلار پیسې راکوي خاون یا ورور څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندورې بی احسان بی مینات زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډېر هدا پوښتنه ته احتیاج نشم څومره چې واسم همدومره کوشش وکړم هم د خپل پښو باندې ودرې شم ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بلې ګرسه درنه وپښتم د کور کارونه په اړه ته وایه کور کارونه کوم ته کړی کنه
دا یعنی د خو دا سې سوال دی زم که دا بل کس ما په اشتباه سوال وای شاید وای درته رښتیا وای بل بالکل زه یو پنځه کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دا غو مسولیت د کور چارې د بیرون چا ټولې ما په غاړه دی تر ډیر هدا پوری کوشش کوم د کور کارونه کوم په اور او سمبري علی او سم مثال کا او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش وکوم بلې او
اشپزی کې دته اشپزی کې دته خز بده بریا اشپزی کې څه په خواله شي
بلې اشپزی کې زه کله شتای منتو
منتو
ما د خوشي غذا ده ډېر کوشش وکوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلیت په لاره اوس پکې په لاره
دغه څه ډېر کوشش کوم او ساسي د سیمه او ساسي د سیمه بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی کزابلیا کندار دوار د تم شو غلط خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښه نه څه وایم زابلی لات کی مثال کندار د زون د طرف زون کی چې دی هغه د دادو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال التوري وريجي په خول په ودونه کې ډېر وسې رواج سي دي دي احمد ورکوي د خړو ته د سبو په خول خړل دوته ډېر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه کې ځا چې وي دا هغه شروع ده ډېر خلک خوشاوي
اتمن د پسې شروع به وي افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوښه ډیره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دی هغه طرف خلک د غوخي سره ډیر علاقه لري د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه پنځه لکه دی دسته کچيري وکوندې فارس کړه کنه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پرې شي وي دوی واده سره کوي ته هغه یا کم تر نه ورته لور لکه دی خو کچیر څوک واده شي دوی بس واده چې سره واده وکي پیغله سره واده وکي پنځه لکه ول لکه شپږ لکه اوسم هم دا ولور دی یالته نه جمهوریت کې په خوانی وختونه کې په خوانی نظام کې شو زونان شو کار ورته پیدا کېده کې سبو روزګار وو تر ډېر هدا پوری دی زړه شکوي واده ته ولورته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسف نه ډېرې زونان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې زونان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، داسې مجرد پاتې دی واده کول ته بیخ سړ نه شوی، ځکه کاروبار نشته دی، د چې کوم وظیفه سره لري هغه پی بندي سوی، حتی دی نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دی د مر سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ول ورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لوړ دی.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجنیر سره سړی واده وکي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله انجنیر باسواد شي، زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواد انجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډیره حد پورې فرق لري داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي، هغه پور تکړه وي، دوی فامیل سیوادار وي، فرش په کزوم کوي، یو بل استلا فرق مله شر فکر وي، هغوی تر ډیره حد پورې همداسې کسې وي، داسې انجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړ، یا مغسې د مثبت فکر خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې چیز چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، هغوی زړه نه ورته ښه کوي. حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته ورته راضي کېږي، یعنې زړه نه ورته ښه کوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي هغوی سوادار خپله خوله واچي، زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیلي کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، هغوی بد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرو کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایا، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې، یعنې که چیرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت ته یا فرد جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ ولکه افغانۍ دی، ولور دی دا پیسې، دغه فرق لري. پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ستا دی چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی، دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د میکروز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي، دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي، په دې ساره بیا پسې اتخ جمعې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې هم راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا طلا راوړي، بس خدای وس چا څه راوړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زه وایي تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې مول د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف یې د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، لکه وایم په سل فیصد کې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
کدام راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې، بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي، په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپله هم خیاطي کوئ، زده مو ده. په دې راته وویل چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان سره درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګان دوزی ده، چرمه دوزی ده، مهره دوزی ده، وند عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپل محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورته کنه ماکسي چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني دپاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پې کوو، کومره دوزي که چرمه دوزي، بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک کومره دوزي فرمایش کوي هغه پې کوي. څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا.
او د دغه پاره ته وایي ساسې د خپل کاروبار چې دونه مو وکړه، تاسو اوس هم کار کوي، دام پم دې برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو کوم سوال وکړي؟
و هم دا یادم،
زه دا خو داسې فرده جانې دا په فرمایشات پورې اعتبار لري. زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عواید هم زیات دي. فرمایش پورې اعتبار لري، نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګۍ پورې اعتبار لري. خو چون زه مصرفتونه یما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې ځینو برنامو کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو تاسو ډېر وخت خاص نه دی ورته
ورکړی. د افغان نجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم.
بلې، بالکل. چون زه خپله کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول. امید مې د لاسه ورنکړ، اوس مې د لاسه نه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړ چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خوشي کړو، الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي. د څه مخې نه نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مغه کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستا دی، خو حضوري شکل ته ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ته ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې غزي باید محرم درسره یو شی اخلو سودا کو محرم غواړي، اته ټیکسي کې ته ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو ته ډېر حد زما ډېر فوکس باندې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټول خوندي مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هر ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوز دانه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه. Oh, oh, oh.
خوشاله چې پوره مې د سودا شو مینا 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 مې علم کی رسوا شو مینا 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 مې علم کی رسوا شو تو کې مې کوله تو کې مې کوله